د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د دوهې د درېیمې ناستې د ژمنو په تړاو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې بحث وکړ. په طالبانو کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل دا غونډه تخنیکي وه او له دوی سره د شویو ژمنو د عملي کېدو د لارو چارو په اړه پر بحث متمرکزه وه. د سرچینې په وینا د 2024 کال د جون د میاشتې په وروستیو کې د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخو کې د مرستو ژمنې شوې وې. سرچینې ونه ویل چې په دې غونډه کې د دوهې د غونډې له آدرسه هم څوک حاضر و کنه. د افغانستان په اړه د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو په ګډون د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. قطري چارواکو د افغانستان په اړه د دوهې د څلورمې ناستې یادونه هم کړې، خو کرانې ته تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې هند به افغانانو ته د ویزو ورکړه بیا پیل کړي. هند د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانانو ته د ویزو ورکړه درولې ده. ښاغلي متقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هندي چارواکو ورسره د ویزو تر څنګ د سوداګریزو او سیاسي اړیکو د پراختیا ژمنه هم کړې. متقی متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال د جنوري په اتمه په بهرنیو چارو کې د دولت د هند دولت له وزیر وکرم میسیری سره کتلی و. متقی هند افغانستان د محصولاتو لپاره یو ښه مارکیټ بللی او له هند سره اړیکې د افغانانو او سوداګرو په ګټه بللی دي. په داسې حال کې چې په واشنگټن کې به نوې اداره په څه کم یوه اونۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د 2020 کال له پیله څه باندې 78,000 افغانانو د مهاجرت ځانګړې ویزې ترلاسه کړي دي. د مهاجرت ځانګړې ویزې یا اس آی وی هغو افغان وګړو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هیواده ووتل. ښاغلی بلینکن وایي دا شمیره په 2009 کال کې د دې پروګرام له پایله د ټولو اس آی وی ویزو له 50% ډیره برخه ده. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان چې په افغانستان کې د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د شاملو نورو هیوادونو له ځواکونو سره کار کړی و د دې هیوادونو په مرسته وایستل شول. امریکا او ارمنستان پرون په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل ارمنستاني سیال ارارات میزوریان سره په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک پر مهال وویل چې متحد ایالات به په امنیتي او دفاعي برخو په تیره د دې هیواد د خپلواکۍ، ملي امنیت او ارضي تمامیت په خوندیتوب کې له ارمنستان سره ګډ کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ارمنستان له روسیې څخه د لرې کېدو هڅه کوي. ایروان د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان په چوکاټ کې رسمن د مسکو متحد دی او روسیا په ارمنستان کې یوه پوځي اډه هم لري، خو د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې روسیې د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر له آذربایجان سره د جګړې پر مهال د ارمنستان ملاتړ ونه کړ. آذربایجان په 2023 کال کې ناګورنه قرباغ سیمه ونیوله چې په نتیجه کې شاوخوا 30,000 ارمنان له دې سیمو وتلو ته اړ شول. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړه چې د ازادۍ راډیو بندي شوی خبریالان په دې هیواد کې د اور بلولو په هڅه تورن کړي دي. په دې فلم کې د ازادۍ راډیو د بیلاروسي څانګې خبریال اندري کوزنیچک وښودل شو. نوموړی د 2020 کال په نومبر میاشت کې ونیول شو. کوزنیچک لومړی د بدماشۍ په تور 10 ورځې په بند کې تیرې کړې، خو وروسته بیا د یوې توندلارې ډلې په جوړولو تورن او په شپږ کاله بند محکوم شو. د بیان د ازادۍ په نوم د دې فلم د جوړولو هدف د هغو خپلواکو خبریالانو بې اعتباره کول دي چې د بیلاروس د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو په درشل کې د حکومت د ځپونکو اقداماتو او ناوړه چلند په اړه راپورونه خپروي. د اپوزیسیون مشرانو د 2020 کال د اګست میاشتې انتخابات بې اعتباره بللي دي. د انتخاباتو پراخ اعتراضونه او په ځواب کې د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا د حکومت له لوري ځپونکي اقدامات وپارول. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د راپورونو د لنډې برخې اوریدو ته اړوم.
در دې شیبې
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه.
د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي تیر 2023 کال کې اروپا ته په ناقانونه لارو د کډوالو راتک 8% کم شوی دی. تیر کال څه باندې 209,000 کډوال اروپا ته په ناقانونه یا قاچاقي لارو تللي وو، چې ډېره برخه یې افغانان، سوریایان او د افریقایي هیوادونو وګړي دي. اروپا ته له ناقانونه لارو د کډوالو د کم راتلو لاملونه د کډوالو پر ضد د کوربه هیوادونو د تګلارو سختېدل او د قاچاقبرانو پر وړاندې جدي اقدامات بلل شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې وګړي یې د ناوړه سیاسي اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون له کبله ناقانونه کډوالۍ ته زړهخه کوي.
تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نسی پاتې کېدلی، ځکه چې
د هلمند د کجکي ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د پوهنتون د فراغت سند لري، خو د دې لپاره کډوالۍ ته مجبور شوی چې څوک اداره کې دنده نه ورکوي.
چې کله یو حکومت راځي، بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو کراځي او ملایان د ځان سره دروي، او بل کراځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دا زید تخته کوي، ځکه چې هغه په دې معنا باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي. اول زه درته وایم، زه بیکار یم دلته افغانستان کې، زه بیکار یم. اول څه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې د کور خرچه نه سم پیدا کولی. که دلته ماته د کار روزګار کار ملاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
که څه هم معلومه نه ده چې تیر 2023 کال کې څه شمېر افغانان په ناقانونه لارو له هیواد وتلي او اروپا ته راغلي دي، خو د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره فرانټکس وایي تیر کال دغې ټولنې ته د ناقانونه کډوالو شمېر کې 80% کموالی راغلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې دغه ادارې پرون سه شنبه په بروکسل کې ویلي چې 2023 کال کې څه باندې 209,000 کډوال او پناغښتون کې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي. د دوی د معلوماتو لمخې د 2023 کال راهیسې یا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې له قاچاقي لارو اروپا ته د تلونکو کسانو شمیر د پام وړ کم شوی. په دغو کډوالو کې چې په ناقانونه لارو اروپا ته راغلي، د افغانستان، سوریې او د مصر په ګډون د یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د اروپای ټولنې د سرحدونو اداره وایي د قاچاقړونکو په وړاندې د دغې ټولنې د غړو هیوادونو د مبارزې له کبله له ناقانونه لارو د کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی دی. دوی وایي غړو او همکارو هیوادونو چې په سر کې ترکیه، یونان، بلغاریا او د ختیځې اروپا یو شمیر نور هیوادونه شامل دي، د ناقانونه کډوالۍ په مخنیوي کې رول لوبولی. خو په وینا یې تیر کال بیا د روسیې او بلاروس له لارې اروپا ته د ناقانونه کډوالو په کچه کې 192% زیاتوالی راغلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان تر دې وړاندې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان کډوال شوي، چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللي دي. د دغو افغانانو له ډلې یو شمېر په ناقانونه لارو اروپا ته هم رسېدلي. دا چې له افغانستانه د ځوانانو د تېښتې لامل څه دی، په بریتانیا کې میشت د کډوالو فعال ګلولي پسرلی په اړه وایي.
دا بدبختی له بخوانه دي خوځ جات سوي، ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو. موږ دولت یا د طالبان دولت څو په رسمیت نه پیژني، ځکه چې هغه حالت اندره ونی سم څو نه خلک چې خواند دي او غوړ درس وای، تعلیم وای، کار وکي. هغه ځوانان هم کاش چې موږ وطن کې امن امنیت او سوله وای، او موږ نظام سیستم په ځای چې خلک دې نه مجبورې دي چې خپل هیواد پرې په غیر قانوني ډول راځي.
اروپای ټولنې کلی یو لوري د ناقانونه کډوالو په ضد لارې سختې کړي، بل ورته په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کډوالو مخنیوي د ټاکنیزو منډه ترړو شعار ګرځېدلې دی. تر دې وړاندې فرانسا کې د کډوالۍ ضد ښي اړخي ګوندونه وخت رسیدلی، او اوس جرمني کې هم چې راتلونکي میاشت پکې ټاکنې کیږي، د کډوالو مخنیوي د نوماندانو له مهمو ژمنو څخه دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنې په یو غاډه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د افغان خبري اژانس پر خبريال مهدی انصاری لګیدلی تورونه لغوه کړي او نوموړی سم دستي خوشی کړي. مهدی انصاری په دې وروستیو کې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتې بند محکوم شوی دی. د هغې نږدې ملګري دا پریکړه ناعادلانه بولی او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. عبده سپوږمۍ د موضوع تفصیل اوروي.
له هغه وروسته چې د افغان خبري اژانس یو خبریال مهدی انصاری د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کېدو خواشینی ښودلې او د هغه د ژر خوشې کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تلې میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه کور ته روان و. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نه شول. خو مهدی انصاری ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یوه همکار د نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدی انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده
دا ډیر د تاسف زیاتې چې مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم شوی دا د لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوی وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنې او محکمې د خبريالۍ کار سخت لننګونو سره مخ کوي. کدا سي دوام وکړي هیڅوک به د خبريالۍ جرأت ونه کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبريال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان خبريالان د خپل مسلک ته د کار لپاره سخت ننګور او سخت مشکلات سره مخ دي. او دا موضوع د خبريانانو لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبريانانو لپاره وخت نه ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه د بشري حقوقو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مده ده چې د خبريانانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبريالان په داسې شرایطو کې یوازې پرې نه ږدي.
بل خبريال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبريالان نن په افغانستان کې اړکیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبريالان د دې لپاره چې لستونز سره مخامخ نسی او دا سخت حالت مهار کړي ژوند یې ونګوښل سي اړکیږي چې واقعیتونه پټ وساتي، خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي کلر هم وسی یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمابل وساتي.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه واکته ورسېدل په افغانستان کې له نیمایي برخې ډیرو خبريالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پریښي. د هیواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرونیونو ځورونو او تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سر نیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون تراغلی ناروغان او پایوازان د درملو او روغتیایي امکاناتو کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له کبله د روغتون ته مراجعه کوي خو ډاکټران بیا دوی ته سپارښتنه کوي چې نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو رانیسي. د میرویس روغتون مالی ملاتړ مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی کاوه، خو شاوخوا یو کال مخکې دا مرستې پرې بندې شوې.
میروی صاحب زبی روختون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز. دغه روختون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري ملاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د روغتون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړې، خود روختون سرچینې وای د بودیجه د پرسونل د معاشات او نور اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو ورخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لوري د درملنې لپاره دی روختون تراوستي. ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غلم سره شپه ملته بستر کړه والته غول بوز شپ خنيته دلته چې مرا وسلته نو خدغه د پرتاده وس د کان لو پلاستر و شو بعد ټولم پکې ماته او موږ راوستل د غریبې تراس دلته ده پېچکاری کټول شي ګرد مرته پکې ماته والا کومبای کستن چار شي ټول مرته پکې ماته دلته.
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده، خو دلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوند لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره دی روختون تراولي، خو دلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل سغوانی م پور کړ د میوند مراخور راغله مریض مده سخت پرته د دل چرازم شربتم په وادي د کلینیم په وادي سیرومم په وادي د شینګرد په بارکې اوس مریض مده د نن درې مده چې د سخت پرته د نامالونه درېج نه کوي درېج ګر شین مش خپل په بار راتل کې وي په باور سره وړي ولا کې وش لرو د غس مسکینانو چې خپل د بدالي د مریضانو راوړل چې دلته راځم ارشه په بار وای ورس په بای راول.
د هلمند وسیدونکو صاحب ګل وای په روختون کې هیڅ ډول روغتیایي خدمات برابر نه دي. ډاکټران ناروغان اړباسي چې له بازار څخه درمل او نور طبي توکي رانیسي.
د هلمند ولایت څخه مریضان اوسته دي. دلته زموږ د مریضانو د دواو د خوراکي د هیڅ ترتیبونه نه برابر، موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سمه په وزن موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لاس شپې یو سړی لاس شپې کې شدات زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لاس پرې ډوډۍ خوري، خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. نو ورور موږ دا غوښتنه ده چې زموږ سره دی د دوا او د ډوډۍ کومک وسی. نو موږ یې 15000 لزر روپی برابر کړی، هغه خپل کړیا د کړیا ترتیب برابر کړی. نو موږ ته د معلومات نسته چې د دې چا سره نسته مخ کې دل تار څه خدمت کړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست او د میرویس صاحب روختون د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرې دوه پرې خبرو کولو ته حاضر نسول. میرویس صاحب روختون په 1350 هجری لمریز کال د چین هیواد په مالی ملاتړ جوړ شوی. دغه روختون د چینایي شفخانه په نوم هم مشهور دی او د 1350 کلونو رئیس د سویلي ولایتونو لپاره د عامه روغتیا خدمتونه وړاندې کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله تاسو وړاندې کوو. ناتو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې په بالتیک سمندرګي کې د څارنې یو ماموریت پیل کړي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې په څو جی ډی پی خو کې مهمو سمندري تاسیساتو ته زیان واوښته. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بالټیک سمندر د اتو هیوادونو مشرانو او د ناتو سرمنشي مارک روټا د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې تر یوې غونډې وروسته په بالټیک سمندر کې د چارون کې ماموریت د پایل اعلان وکړ. دوی په یو خبر پانه کې ویل چې د سمندر په تل کې د کیبلونو او نلیکو له ویجاړېدو سره مبارزه کوي او په وینا یې د سمندري تاسیساتو ویجاړول د وی نړیوال ستونزې ښکارندوی کوي. دغه غونډه د سه‌شنبې په ورځ د ناتو د سرمنشي مارک روټا او د فنلند، استونیا، ډنمارک، جرمني، لاتویا، لیتوانیا، پولند او سویډن د چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه. د دوی په اعلامیه کې راغلي چې روسیا په بالټیک سمندر کې د خپلو سمندري بیړیو په وسیله سمندري امنیت او چاپیریال ته ځانګړی ګواښ رامنځته کوي. ناتو سازمان د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې ویلي و چې د فنلند او استونیا ترمنځ د کیبل مشکوکې خرابې وروسته په دغه سیمه کې خپل حضور زیات کړی دی. پر اوکراین د روسیې له بشپړې یرغل وروسته په بالټیک سمندر کې څو مخابراتي او برېښنايي کیبلونه زیانمن شول. کارپوهان دغه کار د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیسي، خو مسکو د کار کې لاس لرل رد کړی دی. د ناتو سرمنشي مارک روټا وړمه ورځ د اروپا پارلمان ته په خبرو کې ګواښ وکړ چې دا ډول خصمانه اقدامات به بې ځوابه پاتې نشي. د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په سپټمبر کې پر سمندري تاسیساتو چاودنې وشوې چې پایله کې نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ شو. دغه پایپ لاین اروپا ته د روسیې د ګاز لیږدولو لپاره جوړ شوی دی. د 2023 کال په اکتوبر کې د فنلند او استونیا ترمنځ پایپ لاین د یوې چینایي بیړۍ په وسیله زیانمن شو چې بیا دا پایپ لاین وتړل شو. په بالټیک سمندر کې د سمندري تاسیساتو د تخریب یو شمېر نورې پیښې هم شوې چې ناتو او اروپایي ټولنې سمندري خوندیتوب ته اندېښمنه کړې ده. ناتو داسې مهال بالټیک سمندر کې د څارنې ماموریت پیلوي چې له وړاندې د اوکراین د جګړې له کبله د ناتو سازمان او روسیې ترمنځ اړیکې خړې پړې دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د بوس کلا ته اندیشنې پیدا شوې دي چې باید ژر غم وخورل شي.
پلته چې ما ولي د لکلا ډېر لوړ ده او شاوخه ټول او رو یاد وګو لارې په دغه شش شا پر شاوخه باندې راتللی شي.
په افغانستان کې د ناول لوستون کې زیات شوی،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم.
شاعر حمیم جلال سیوی:
غزل معمولا ډېر زیات د احساساتو په وضعیت پسې د انسان اړه لري.
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولي آشنا کوي.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي.
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمه د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي.
هیله من نیم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې تر هغه پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
د افغانستان د تاریخ د وی خور ارزښتمن عابد رنګ دوته اندیشنې پیدا شوې دي د بوست کلا ته. مخکې تر دې چې دا اندیشنې در سره شریک کړم، د بوست کلا په اړه حسین احمد زئی راپور لري.
بوست کلا د دلمن او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پراته ده. د دې کلا د جوړېدو کرنیټه نه ده معلومه، خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1320 پورې واکمن وو، د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه. وروسته د بوست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه سیمه وه. ساسانیان له 2000 میلادي تر 1450 میلادي کلونو پورې واکمنان وو. د ساسانیانو په وخت د بوست کلا د یو مهم نظامی مرکز ترڅنګ د یو مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شو. د اسلامي فتواتو په لومړیو کې د بوست کلا د خپل نظامی او تجارتي اهمیت له امله مهم ځای ګڼل کېده. په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو سره د بوست کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره وده وکړه. د بوست کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده. دا کلا نه یوازې د هلمند د خلکو لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځانګړي استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي.
د ورستیو کې د بوست کلا ته ورغلی یو شمیر سیلانیان د کلا دروازې ته اندیشنه څرګندوي. لدی ډلې لیکوال او فرنګ پال غنی حسن د بوست کلا د وضعیت په اړه خپل اندیشنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتي متر په اندازه کیندل شوې ده. په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتېږي. ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوي وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بیلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په جنوبي زون لویدیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتر په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا مشتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یو بیلګه ګڼلی شو. بوس کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. ورستی نظریات دا دی چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپل د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خداسي معلومیږي چې کلا فصل کې ډیر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد مخکې وي.
تاسو په دې ورستوي کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کوم ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپل لنجدې مې دا کلا ولیدل، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا ترڅنګ د کوم ششک چې دی د ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتي په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده او ممکن دا ځکه کیندل شوی چې دا منظم او تقریبا د 40 سانتي ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا د ځکه کیندل شوی ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې و چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متر کیندنې سوي دي. تاسو په نظر دا کار د طبيعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنه دي؟
دا سه د ځایو سدونکو دا سه ویل چې د خپل اوسنی ادارې خلاص فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې د غمځکه ورته وکیندل تر څو ورته په خای کې خو لا همکار نه دی قرباني شروع سوی. نو اندیشنه دا د ویر دا ده چې حسینه چې د بارانونه او د اوسنی زمي او د بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدل د کلا کلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک شا پر شاوخوا باندې د اوبو راتللی سي او دلته درېدلی سي. او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایته نو ممکن ډېر ژر چې د دې تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی
چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي، بیا به لبه د مرغنه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو، ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسوي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله په خاکې او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای تر اخلاص دي، دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سلو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي نو سکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې سکو لپاره خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي، له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته، په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم سفته د کلا ډېره مهمه ده، ارزښت لري.
له لیکوال او فرنګپال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده. د بست کلا دروازه په نړۍ کې د ځینو راپورونو له مخې تر ټولو زړه برداره دروازه ده. د پتی خان بړیز د نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادېږي چې وایي که دوی دي کلا بست دروازې دي، پر یوه پتی خان وزي، پر دا بلې د مور سوی ناری دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشي شي ځکه تل وصل لري او په خبره د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کیسه لیکوال خوشحاله دي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلی، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي، ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کم، که نه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد وه. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل دا وي چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمینې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د ما د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ما ته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه ناول لولم او مطالعه کوم نو علاقه می زیاتې سره ناول باید اتمان ختم سي او په دې خاطر همیشه ما مطالعه سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات للی خصوصي دي، بیا بل خصوص د جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخه کتابونه چاپ هم خوي ځکه دغه برخه کتابونه عام لوستونکي ډیر لري نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډیر وي، هغه دکاندار وي که محصل وي که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرل، اوس وخت کې هم نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې او په بس کې سفر کوي وینه چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې ویني ناولونه ویل ولي او له دې وره هاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډیر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسمه او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو لکه تاریخي، ساينسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر یې معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینې پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو لمخي په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په وروستیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډیر تر سترګو کیږي. البته د ژوند لپاره مختک سره نویو وسایلو هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمیر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودې کیسه ګڼي چې په افسانو پیل شوی، ریالیزم خپل کړی او د سیمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړلی دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. غزل څنګه لیکل کیږي؟ له شاعر حمیم جلال زیس خبرې واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي، او له دوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت می د غزل لومړی بیت می په ذهن کې وی جوړ وی لیکلې مې وی، خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور سینه لیکل کیږي. کله کله کینم قصدن کینم یو شی لیکم، بیا یړنګ کم، بیا یې ولیکم، بیا یړنګ کم، کلمات بدل کم، مفهوم بدل کم، تشبیه و استعاره بدل کم، نغه ډیر بدلونونه فکر اولما سی بل اخره یو شی ترې جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساسات په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر انداز ده، شعر خپل د احساساتو ژبه ده. موږ احساسات راخلو کلماتو کې، یا چې وګړي نورو سره شریکو. ایما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په ژوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري، نو بیا په هغه صورت کې کولای شي خپل احساسات اسانه هم بیان کړي، کلمات ورته اسانه پیدا کړي. خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي، نو بیا د کلماتو موندل ستونزمن کیږي. همدا خبره د کله نه کله د انسانانو د شاعرانو په شعر کې ودا سي دوره راځي سي د جمود دوره شعر نسی لیکلای، ډیر وخت هم د سپات کیږي.
اوس هم د شاغلی جلال زی او غزل د دوی په شخ
زړه می غرزی خود رضای داسې دل کچ نوی، سترګه هغه د فکلای داسې دل کچ نوی، زوروی می مگر بیا هم د عادت زما خوښ دی، ان خپشی پر سبای داسې دل کچ نوی، مینا دې زاین شرو د خدای خبر چې زی به چرته، هغه بل انتهای داسې دل کچ نوی، ما ویریګه مسلمان ما شقنی ول په غیخ کی، گناہ ہم شی گنای داسی دل کچ نوی، ستا پتک لدغه خار سما زل خراب نه دی، سپوږمۍ خار خورنای داسی دل کچ نوی، ما ته سوال دی پیدا شوی دا همیم د چا لزیده، چې خپه هم بخندای داسی دل کچ نوی.
لحمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خبرونه ولوراوه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
شاکس همغه دی چې کیسره ته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نوي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. دا عکاسی د اصولو په اړه بل شاخلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي
او
هر برخه باید له بل برخه سره یو شوي
یو شوي د دوه افقی او دوه عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مو داده
د مطلب مو داده سی او یو منظره سی ویني تاسو باید درې خط دوه خطا داسې وباسي او دوه خطا داسې، یعنی
داسې دوه عمودی دوه افقی
او او دا په نه
برخو تقسیم
برخو تقسیم کی او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راولي
دا تقاطع هغه مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کی باید هغه اوږه یو کی راسی
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شونه پرې برخه کی هغه سم کی
یعنی لیڈنگ لائنز یا لارخود کرخه طبیعی کرخه مثلا لکه لاره سندونا کټاره یا سوری دی لیدونکو سترګه د اصلي موضوع ته بیایي،
یعنی پریکشک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي یعنی ځینو شان لکه لارا او لکه سیوره دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب دا رسې دا ته سګوره لارا ده دا لارا هغه مهم شیطان خواتزي، یعنی د تاسو سترګې دا لارا سره مهم
تعقیبي
تعقیبي یادې مثلا د غرو اغه
کمانونه
کمانونه سی دی اغه مثلا یو چرته یو کولای زائد کولم کولای غاردا یو دغه د التی بی یا مثلا په کورونه کټاری دی سه کټاری زی او د ایتاستر یو خه دغه کټاری زی اغه جکس خدمیږي التی یو خونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخشه یعنی د کټاری اخره باید یو دم پاکس کنی وي قطه شوی یو شی باید
نه کدی سی مګرم اخ اخ جو یعنی کول راځي یعنی کټاروسی دغه کی د دلیدو لیدونکو سترګې او خطبې
اه یعنی دا حرکت تر کوي
حرکت کوي او سینو دا شانس دی غو نه مخ
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کی کڅم د متوازی کړل چې دوا عمودی او دوا افقی خطه باید وستل شي لدی پرته تناسب پاکس کی پکار
تناسب بل داده سه یو سیمتری پاکس کې مخده سه وی بعضی وقت یو تاسه اکس تا یو چوکات جوړ کی مثلا نغشه پا چوکات کرا ولی لکرکی نسی اکس اخلی مثلا کرکی پکی راسی او ده کرکی شاعت منظره ای ده کلی راسی یا دروازه یا مثلا اکس ده کلی ون اخلی ته د نورو پانو شاته شاته ګوري او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلي چې دا چارګرد شاخه د دې ونه پانی راسي دا دام دې یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شه دا
تناسب دا رسې ته هغه شی په چوکاټ کې راولي او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې د تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی ستاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یو غار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونه ډیر زیات شي ويم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازې یو کم معلومي شي بیا ورس دي لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیو شي
د سیو شي
یو یو تناسب پکې پیدا کړي په دې عکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفي فضا لري کوم منفي فضا نه مطلب شي
منفي فضا بعضی عکسو کې ډېر ښه سي ووسی دل خطره غو اکسوتم دغه وای مینیمم غته مینیمالیزم یعنی یو عکس داس ساخله دلتا مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور سی ده په حساب مهم شیدا او شاته اسمان ګوري هغه خالی ده، یعنی تا توجه د کورته جل جلبوی او دغه دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایسه د میو سټایل دی اکا سیدا چې بعضی اکسان اخلی دم
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لاغ شانو پوی واکس کدی چه د اصل عکس یعنی اصلی فوکس په غو باندې نوی
زیاتر خالی شي مثلا هیڅ حالت نهسته مثلا
لکه آسمان
لکه آسمان لکه دیوار سده
او او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل ته نيسته توجه لري ځنکی
رسولي سپتا سویل سي کله نا کله د خالی فضا منفی فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکسنو واخلي او دغه وخت کې نو خخ کاری نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد سه التا لګزره بیروباري مثلا یو شی دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دي سه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بد کوي
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وي ویدو
ډکښه مکم البته ته هغه د تا مهم شي سه غوړ لغون عکس وخت لري داستان سي ته د عکس غوړ سي جوړ کې هغه لبین وړي تاسو سره خو ته وړي نیم موټر مثلا البته اټس په دغه کې
ده معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرموله مموزه کو چې او مودي او درې او فخي خطي په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب پکار نه دی
ام دغه مسوي له وو ام اما شمه هغه مهم شی په دغه
تقاطو کې
باید تقاطو کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ما مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید له تقاطو د باندې
دی باندې وو
ل میرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوئی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیاتو افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتې ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوه میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتې دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوی میاشتې لنډ مهلت دی ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل پر راپور کې
د خیبر پختونخوا په پیښور خار کې وی محکمه د شاوخوا دوه میاشتو لپاره د بی اسناد افغان سندرغاړو او هنرمندانو د سنولو پریکړه ځنډه ولیده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمه جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغه چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نوي شوي دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لمړنۍ هغه دی خو ځینې افغان هنرمندان به وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغانانو د نیولو لپاره کړي چې د لنډې مودې لپاره ومنل شو. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزې ډېرې زیاتې وې. دلته یو د هنري ټولنه واجب ده هغه موږ سره یو په کډون کې چې موږ تظاهرات وکړو بیا موږ یو عریضه وکړه د محکمې ته او دا محکمې ته هنرمندان د پرې فیصله وکړه. دا فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره ده پس نه کوي. نو هیله من نیم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کاله کېږي پاکستان ته پناه راوړې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېره ښه فیصله وشوه. یو خو نیول نیول دي، بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سر سر یو، کاروبار نشته دی. زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی، چې اوس موږ دې ځینې لاړ شو افغانستان ته، زمونږ خو بل فن ازده نه دی، زمونږ کاروبار شته نه، خطر سره مخ کېږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR له لارې پناه وغواړي. که چیرته د دوی قضیې دوی میاشتې وروسته عمل نشي نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دی جانان ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دی دی جانان ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دی دی جانان ترکو چھوڑما زندان نڑو நடவோந்து நடவோந்து ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின பியாலி நஸ்கோரவோந்தே தஷவும் குதின پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبہ بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبل و ما خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے